د امریکا غږ آشنا رادیو.
ولسمشر غنی وايي چې نوې کابینه به د دوو نه تر څلورو نه پورې اعلان شي. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خلکو د همکارۍ په هدف تبلیغاتي کمپاین پیل کړی او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د سوریې د رقیب خار باندې چې د اسلامي دولت ډلې خپل مرکز بولي هوایي بریدونه کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د دې وخت د خبرونو سره درته ځان زرانه یوسف زئی او روخان نورزه هر کله وایو. د خبرونو وروسته به باقی پروګرام په سب چوي بڼخ پور شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د دوه نه تر څلورو نوي وخت کې به نوې کابینه معرفي کړي. هغه ویل چې په کابینه کې به نوي کسان د ورتیا په نظر کې نیولو سره مقرر شي. هغه ویل چې دا به نوي کسان وي. ولسمشر غنی داسې وویل:
اول حکومت کابینه آینده از افراد که قبلا در کابینه تشریف نداشتن و دارای کفایت های همه جانبه مدیریت و رهبری باشن انشالله تعالی تشکیل خواهد شد.
ولسمشر غنی نن په غونډه کې خبرې کولې چې د ملي راډیو تلویزیون لخوا په مستقیمه توګه خبره کیدله. ولسمشر غنی ویل چې اوسنی وزیران به نور سرپرست وزیران نه وي او تر هغه چې نوې کابینه اعلان شي پر ځای به موینان سرپرست وزیران وي. په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او امریکا او افغانستان ناټو ترمنځ امنیتي تړونونه لاسلیک کړل. ولسمشر همداراز د نفوس د ثبتولو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین هم توشیح کړل. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي نن وختي د امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د وزیرانو په ټاکلو موافقه سوې ده. د ولسمشر ویان ویلي دي چې وزیران به په څو مرحلو کې ولسی جرګې ته وپیژندل سي.
د کابل په پرونی حمله کې چې په یو میلمستون باندې وشوه، د جنوبي افریقا درې اتباع او یو افغان وژل شوی. تر دې مخکې ویلي چې یوازې یو بارنه اتباع وژل شوی دی. د کابل امنیت کمانډان جنرال محمد ظاهر نن ویل د یوې نړیوالې خیریه موسسې رئیس د خپل یو زوی او یو لور سره تیر ماښام په برید کې وژل شوی دی. د امنیت کمانډان د اولادونو عمرونه ونه خول او نه هم د موسسې نوم څرګند کو، خو په امریکا کې میشتې د علمی او پرمختیایي همکاري په نوم یوې وړې موسسې چې په پېډ مشهور ده په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د هغوی درې کارکونکو په دې برید کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت کمانډان ویل دي چې درې برید کوونکو د پولیسو یونیفارم اغوستي وو. ذبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي په خپل ټویټر لیکلي دي چې برید دوی کړی.
په کابل کې د یو لړ بریدونو وروسته نن د کورنیو چارو وزارت یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړ چې د وزارت د چارواکو له قوله هدف د امنیت د شکولو لپاره د خلکو د ملاتړ خپلول دی. د کورنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاڼو په ویشلو سره له خلکو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره همکاري وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی د کمپاین په اړه داسې وویل:
د خلکو همکاري ضرورت دی. دوی د پاره چې په خارونو کې راځي بیا نور نتورکونه یا شبکې سره چې دوی د پاره د غسلې او د شیانو ته برابرۍ نو دا کسان باید پیدا شي او دا به د خلکو په مرسته ان شاء الله پیدا کیږي. نو ان شاء الله خلک دی ډیر اطمینان وکي او اعتماد دی وکي او ملاتړ دی وکي چې په ګډه سره به دا کسان پیدا کوو ان شاء الله او بل اخره داسې ورځ به راشي چې نور به حمله ونشي په کابل کې.
خو ښاغلی صدیقي دا ومنله چې دا وخت نه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شوی دی د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي.
د کابل امنیت کمانډان جنرال ظاهر د خپل دندې استعفا وکړه. ویل کیږي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر د جنرال ظاهر استعفا نه ده منلې، خو ازادۍ راډیو د نتایج شوی رپورټونو په اساس ویل دي چې د جنرال ظاهر په ځای عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی د دینه مخکې د بلخ ولایت د امنیت د کمانډان په توګه دند تر سره کوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د هلمند رپورټونه وایي چې نن د څلورمې ورځې لپاره هم د شورا او په پوځي اډې کې نشته روانې وي. د هلمند والی وایند عمر ځواک وویل چې عسکرو د شورا د پوزي اډي هغه زیرزمینی نیولې دي چې طالبان ورداخل سی وو. د والی ویان زیاتوی چې زیرزمینی د نظامی معیارونو له مخه جوړ سوی او لبرید کوونکو سره د نشټې د ورتیدو لامل هم همدا دی چې د ورتګ لارې ډېر محدود ده. وسلوالو طالبانو د پنځم به پورز د شورا پر پوزي اډي باندې چې په خوا د برتانویانو لوی مرکز وو بریدونه پیل کړل. افغان چارواکي وایي چې د شورا پر پوزي اډي بریدونه کې تر دې دمه لږته لږه 15 افغان اسکر او نه طالبان وژل سوي دي.
د سوریې د بشري حقوقو ډله وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د رقې په خار او شاوخوا سیمو باندې هوایي بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د رقې خار خپل پایتخت راکړل دي. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو ډله نن وایي چې برایش په تا ائتلافي قواو شاوخوا دیرش هوایي بریدونه کړي دي. د غډلې ویلې دي چې هوایي بریدونه د رقې په خار کې د اسلامي دولت په هدفونو او د سوریې په هغه هوایي اډې باندې شوې دي چې صد مدمخ کې د اسلامي دولت ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو نه ونیوله. د تلفاتو په اړه سمدستي سند ویل شوی. بل پلو ته ترکیه د کوردانو ادارت کړی ده. کوردانو ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د ترکیه د سرحد نه راغوختیو او په کوبانی باندې برید کړی دی. ترکیه ویل دي چې د غیدا سمنه ده.
د ترکیه د کوردانو مشر چې په زندان کې دی ویل دي چې کچیر د ترکیه حکومت د کوردانو د حقوقو د ورکولو ضمانت وکړي نو د ترکیه او کوردانو ترمنځ سوله په څو میاشتو کې راتلای شي. د ترکیه د کوردستان د کارګرو د ګوند مشر عبدالله اوجلان ویل چې د خبراتورو یو اصل موجود دی چې په اساس د ترکیه د حکومت او کوردانو د درې لسیزې جګړې ختمېدای شي. د ترکیه په جنوب ختیځو سیمو کې د ترکیه د حکومتي قواوو او کوردانو ترمنځ جګړې تر 40 زرو ډیر کسان وژلې دي.
د مصر پولیسو په هغه صد پاسو زرو تنو مظاهره کوونکو باندې اوخکی بهونکو غاز استعمال کړی چې په خوانی جمهور رئیس حسنی مبارک ته د برایت ورکولو لپاره په قار شوې دي. په خاغلی مبارک باندې په 2011 کال کې د حکومت د مخالفو مظاهره چانو د وجلو تور لګیدلو. د مبارک ملاتړ پرون د شنبه پورز د محکمې په تالار کې دنن د خوخی ناری وهل او مخالفینو د غچ او عدالت غوښتنې کولې. د مبارک نه د اداري فساد د رشوت تورونه هم لري کړی شوې دي. خو د اختلاس په تور به د دریو کلو بند سزا د زندان په اوروختون کې تیروي.
هغه سپین پوست امریکایي پولیس له خپلې دندې استعفا وکړه چې د امریکا په میزوري ایالت کې یو تور پوست یې تنکی ځوان وژلی و. د امریکا د میزوري د ایالت د فرګوسن په ښارګوټي کې د تور پوست تنکی ځوان وژل کېدل د امریکا په ګوټ ګوټ کې مظاهرې راپارولې دي. د پولیس افسر چې ډیرن ویلسن نومیدی د شنبه په ورځ استعفا وکړه. په خپل استعفا لیک کې هغه ویلي دي چې نه غواړي د خپل کار او ماموریت دوام لامل د نور افسرانو مسؤلیت او د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. شغلی ویلسن له هغه مهاله چې 13 کلن مایکل براون د اګست په میاشت کې وواژه په موقت ډول له دندې نه لیرې کړل شوی و. خو پرون د شنبه په ورځ هم لاریونونه دوام پیدا کړی دی. ټاکل شوی ده چې یو ډله د اوو ورځو لاریون وکړي او له فرګوسن د ښارګوټي نه د میزوري ایالت مرکز د جفرسن ښار پورې 193 کیلومتره لار پیاده مزل وکړي. په سیبیس کې رای ورکوونکو په اکثریت سره قانون رد کړ چې په مهاجرت باندې سخت محدودیتونه لګوي. په سیبیس کې نن په مهاجرت باندې د بنیادي محدودیتونو د لګولو په سر ریفرندم یا عامه پوښتنه شوی ده. د دې ریفرندم یا عامه پوښتنې مخالفین وایي چې دا نظر پوښتنه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کولی سي. په نننۍ ریفرندم کې 2% رایه چونکو په مهاجرت باندې د سختو بندیزونو د لایحه رد کړه. رایه چونکو نن په مالدیوا کې د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هیواد مقننه هیئت ته رایه ورکړه. څېړونکي وایي چې دغه رایه چونه په حقیقت کې په دې مسلې باندې نظر پوښتنه ده چې آیا د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت به اروپا سره یوځای سي او که بیرته به د روسیې خواته ولاړ سي. سربېګانې شي چې د عامو خلکو نظر په مساویانه توګه نیمایي سوی دی. ځینې خلک هو ګوندونو ته رای ورکوي چې د اروپا اتحاد ملاتړ کوي او ځینې نور بیا هغه ګوندونو خوښوي چې غواړي روسیې سره یوځای سي. مالدیوا په اروپا کې تر ټولو بېوزله او کوچنی هیواد دی چې د اوکراین او د اروپا اتحادیې غړي رومانیا ترمنځ واقع دی. په کرکټ کې متحده عربي اماراتو نن بیا افغانستان ته ماته ورکړه. لوبنن په دوبۍ کې وسوه. کته هم افغان لوبغاړو اماراتو ته د 280 منډو یو نسبتا ښه هدف وټاکی خو توپ اچوونکو یې د مخالف لوبډلې د توپوهونکو مخه ونه سوای نیولی. دا د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه په ډیره درناوي هله کیږي چې د سټډیو په شمیره د زنګ وهلو هڅه ونه کړي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د کابل امنیه کمانډان جنرال ظاهر نن د خپل دندې استعفا وکړه.
د کابل امنیه کمانډان جنرال محمد ظاهر نن یکشنبه ویل د یو نړیوال خیریه مؤسسې رئیس د خپل یو زوی او یو لور سره تیر ماخام په بریټ کې وژل شوې دي. د امنیه کمانډان د اولادونو عمرونه ونه خودل او نه هم د مؤسسې نوم څرګند کو. خدای ویل چې درې بریټ کونکو د پولیسو یونیفورم اغوستو. د کابل د امنیه کمانډان جنرال ظاهر تر دې لږ وروسته چې تایید کړه د جنوبی افریقا یو شخص د خپل دوه اولادونو او یو افغان تبې سره د شنبه په ماخام په کابل کې د بهرنیانو په یو ملمستون کې د طالبانو په بریټ کې وژل شوی په خپلې استعفا وکړه. د فرانسې خبری اژانس ویلي چې د امنیه کمانډانې ویان حشمت الله ستانګزی د کورنیو چارو د وزارت لخوا د جنرال ظاهر استعفا تایید کړې ده. په امریکا کې مشته د علمی او پرمختیایي همکارۍ په نوم یوې وړې مؤسسې چې په پات مشهور ده په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د هغوی درې کارکونکو په دې بریټ کې وژل شوې دي. ویبپاڼه لیکلي دي چې دا بریټ چې د مختلفو وسلوالو لخوا شوی یو تن په کې پلاسی بم باندې درې تنه وژل او څو نور ماموران یې ټپیان کړل. د طالبانو په نوم د ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې د بریټ مسولیت اخسته او وی د تعمیر چې د شنبه په ماخام پر عمله وشو د ایسویت د تبلیغ یو ډله په کې و او د استرالیایي ملمنو سره د لیدنې په حال کې چې بریټ پی وشو. د کورنیو چارو د وزارت امنیتی مرستیال جنرال ایوب سالنګي وی په دې کور کې د جنوبی افریقا یو نه دولتي مؤسسه و او پولیسو دوه بهرنی اتباع او څو افغانان ترې ژغورل دي. د محمد جان په نوم د سیمې یو سیدونکو د حالت له نږدې لیدلو
صداي فایرول ګزار
ماډه زواور دي فکر کوم د کلاشنکوف یا تمانچي د زوی او بیا مې سمڅې ته منډه کړه. بیا مې د لاسي بمونو چاودنه واور دي زه د بریټ ځای ته بالکل نږدې وم
او په پوزي او ملکی هدفونو د خونړۍ او ځانمرګو چاودنو او بریدونو سربېره د افغان کمانډو او خاص قتی یو روزونکو ډګرمن احمد ذکریا د امنیتی مسولیتونو مطمئن ښکاری.
و ما
مونږ اوس په درنو وسلو او مرمزید موټرونو باندې سنبال یو. زه سل په سلو کې اطمینان لرم چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې امنیت خوندي کاندي.
پوځي کارپو جاوید کوهستانی وی د اکمالاتو د سیو تسلسل چې د لاسي بمونو نه نیولې تر مهماتو او د موټرو تر پرزجاتو پورې اړتیاوي پوره کی دا هم یو ستونزه ده.
اردوی ملي افغانستان
د جګړې په ډګر کې دښمن ته مات ورکولو لپاره د افغانستان د اردو ځواکونو د اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري، لکه هوایي حمایه او خاص عملیات چې د دښمن مورال او توان کمزورې کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی چې په سپتمبر میاشت کې واک ترلاسه کړي د سی ای څرګنده کړي چې د لسیزو شخړو وروسته به افغانستان ته امن راوړي. وی هغه د طالبانو سره خبرو ته تیار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بلخ نساجي فابریکه په ډیرو زړو ماشینونو اوس هم رختولیدوي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورت را لېږلې.
له جګړو د مخه نساجي د هیواد ستر صنعت او په بیلابیلو ولایتونو کې د نساجي فابریکو فعالیت کاوه چې په زرګونو خلک پکې په کار بوختو. په دغه فابریکو کې د هیواد دننه له لاسترغلي پختي څخه د عمو موادو په توګه کار اخیستل کېده او ډول ډول کتان رختونه پکې تولیدېدل. د بلخ ولایت د نساجي فابریکا چې تولیدات به د هیواد نور ولایتونو ته لیږدول کېدل اوس یې تولیدات د پخوا په پرتله په نشتی حساب دي. هغه مهال چې د بلخ د نساجي فابریکا فعال و 1500 کسانو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 50 تنه کاریګر لري. د بلخ د نساجي فابریکې رئیس انجنیر محمد شریف وایي چې پخوا به هر کال په دغه فابریکه کې شاوخوا 40 میلیونه متر رخت تولیدیده چې دمګړی په کال کې شاوخوا 80 ټنه پومبه پروسس کوي او تار ورڅخه جوړوي.
یعنی د نساجی فابریکا ګوره په 1303 کال کې ایجاد په 1308 کال کې عملا په فعالیت شروع کی. نو په آغاز فعالیت کې دلته په دواړو فابریکو کې هم په روسی هم په فرانسوي فابریکو کې 1500 نفرو کار کولو، په کال کې 40 میلیونه متر تکی تولیدولو. ولې فعلا مونږ 500 نفره کارګران لرو او فعلا مونږ په کال کې په حساب باندې مونږ د 500 نه اویا ټنو پورې مالوچ پروسس تاچو چې تار ورزنی جوړ کړو.
د دغه کارخانه ډېری برخي وی جاړي شوی او ماشينونه د کار وړتیان نه لري. په تیرو 14 کلونو کې د آزاد بازار د پالیسۍ په اساس د فابریکې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. انجینر شریف وایي چې د دوراني سرمایه کمواله د برېښنا کمښت او د سينوري ستونزې شته چې دغه کارخانه ته زیان رسولې.
د دغه ماشینو د تولیدي عمر نه تخمین 8 کاله تیری، کله مونتاژ نه ونی سو 15 کاله تیریږي. دغه ډېر زاړه ماشينان دي چې نن فکر نه کوم چې په هیڅ مملکت کې دغه ماشينونه کار واخیستل شي. په دې چې دغه ماشینان په فی ساعت کې 100 متره تکه تولیدي او مونږ فرض مثال یو د مالوچو د برق مصرف په واچو مونږ ته 1 متر تکه چې فرض مثال 80 متره بر لوي، یعنی په اردو د 1000 افغانیو کې تمامیږي. که چېرته مونږ 2 روپۍ ګټه پرې واچو دا کېږي 900 افغانۍ. په 900 افغانو باندې که چېرته مونږ 1 متر تکه خرڅ کړو، مونږ د مشابه محصول سره دلته په همدغې ماشینو په همدغې محصول باندې رقابت کولی.
هغه کسان چې اوس مهال د نساجۍ فابریکه کې په کار بوخت دی وایي چې له نسبی تولید څخه هم خوښ دي، ځکه چې همدا ځای د دوی لپاره عایداتي منبع ده. د دغه کارخانه یو تن کارکونکی رستم داسې وایي:
بازم اگر ماش ما کم است ما زحمت میکشیم کار میکنیم، اگر ما کار نکنیم دی فابریکه زحمت نکشیم. با مقدار محدودی که نفری که جا کار میکنه فابریکه ما بسته میشه.
معاش ما کم دی خو بیا هم زحمت و بس و کار کوو. که دلته کار و نکړو نو زمونږ فابریکه بندیږي، مجبور یو چې کار وکړو. د بلخ په نساجۍ فابریکه کې تولید شوی کتان ټوکر د واردیدونکو رختونو په نسبت کیفیت لرونکی دی، خو بیا هم په بازار کې د ډول ډول بهرنۍ رختونو موجودیت د دغه تولیداتو د پلور برخه زیانمنه کړې ده. په افغانستان کې د ورته فابریکو فعالول د بشري انرژي ټیټې بیې او د عمو موادو د بیو کموالي ته په کتو سره کېدای شي د سلګونو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. گل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او سم په مخې د خبرونو لنډیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د 2 نه تر 4 اونۍ پر وخت کې به نوې کابینه معرفي کړي. هغه ویلي چې په کابینه کې به نوي کسان وي او وړتیا به په نظر کې نیول کیږي. د کابل په پرونی حملې کې چې په مېلمستون باندې وسوه، د جنوبي افریقا درې اتباع او یو افغان وژل سوي دي. تر دې مخکې ویل سي وو چې یوازې یو بهرنی تابع وژل سوی دی. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر نن د خپلې دندې استعفا وکړه. ازادي رادیو د نتایج سی رپورټونو په اساس ویلي دي چې د جنرال ظاهر پر ځای عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی دی. په کابل کې د یو لړ بریدونو وروسته نن د کورنیو چارو وزارت یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړ چې دغه وزارت د چارواکو له قوله هدف یې د امنیت د ښه کولو لپاره د خلکو د ملاتړ خپلول دي. د هلمند رپورټونه وایي چې نن د 4 ورځې لپاره هم د شورا په پوځي اډې کې نشټې روانې وي. د سوریه د بشری حقوقو ډله وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د رقې په شهر او شاوخوا سیمو باندې هوایي بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت ډله د رقې شهر خپل پایتخت ټاکلی دی. د تلفاتو په اړه سمدستي څه نه دی ویل سوي. د مصر پولیسو په هغو څه د پاسه 1000 تنو مظاهره کوونکو باندې اوښکې بویونکي ګاز استعمال کړي دي چې پخواني جمهور رئیس حسن مبارک ته د برات ورکولو له کبله په قهر سوي دي. د ترکیه د کوردانو مشر چې په زندان کې دی ویلي دي چې کچیر د ترکیه حکومت د کوردانو د حقوقو د ورکولو ضمانت وکړي، نو د ترکیه او کوردانو ترمنځ سوله په 2 میاشتو کې راتلای شي. هغه سپین پوست امریکایي پولیس له خپلې دندې استعفا وکړه چې د امریکا په میزوري ایالت کې پر یو تور پوستي تنکی ځوان باندې ډزې وکړې او ویې واژه. د امریکا د میزوري د ایالت د فرګوسن په ښارګوټي کې د تور پوستي تنکی ځوان وژل کېدل د امریکا په ګوټ ګوټ کې مظاهرې را و پارولې. پرون د شنبه په ورځ هم لاریون دوام پیدا کړ. ټاکل شوی ده چې وډاله د اوو ورځو لاریون وکړي او له فرګسون د شارګوټ نه د میزوري ایالت مرکز د جفرسن تشار پورې 193 کیلومتره لاره پیاده مزل وکړي. په سویس کې رای ورکوونکو په اکثریت سره قانون رد کړ چې په مهاجرت باندې سخت محدودیتونه لګوي. په سویس کې نن په مهاجرت باندې د بنیادی محدودیتونو د لګولو په سر ریفرندوم یا نظر پوښتنه وسوه. د دین ریفرندوم یا نظر پوښتنې مخالفین وایي چې دا نظر پوښتنه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کولی شي. رای چورکو نن په مالدیوا کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد مقننه هیئت ته رای ورکړه. څېړونکي وایي چې دغه رای اچونه په حقیقت کې په دې مسلې باندې نظر پوښتنه ده چې آیا د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په اروپا سره یوځای سي او که بیرته به د روسیې خواته ولاړ سي. او په کرکټ کې متحده عربي اماراتو نن بیا افغانستان ته ماته ورکړه. لوبه نن په دوبۍ کې وسوه. که څه هم افغان لوبغاړو اماراتو ته د 280 منډو یو نسبتا ښه هدف وټاکئ، خو توپه چوونکي د مخالف لوبډلې د توپوهونکو مخه ونه سو نیولی. داود د سات خبرونه.
ځواني هلی
د خبرونې چلوونکی عاشق الله رحیمزوی،
خبرونه ډیر درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بوسئ درنو دونکو، دا به هم د یک شنبه شپه د ځواني هیله د خبرونه په وړاندې کولو سره زه عاشق الله رحیم زوی ستاسو په خدمت کې حاضر یم. درنو دونکو، نن د ځواني هیله په ونیزي خبرونه کې د مثبت بدلون په نامه د ځوانانو یو ټولنه ده د ننګرهار په ولایت کې. د دې ټولنې په فعالیتونو کې ګیګو چې دا ټولنه څه وخت جوړه شوې ده، څه شي د پاره جوړه شوې ده، تر اوسه د ځوانانو لپاره په کومه برخه کې او څومره کارونه کړي دي، راتلونکي کې کوم کارونه په نظر کې لري، البته په کومه برخه کې دوی کارونه کوي. د دې ټولنې مشر زمونږ سره ملما ده عبدالبصیر سباون صاحب، دوی ته زحمت ورکړی ده په خبرونه کې زمونږ سره برخه اخیستې ده چې په مختلفو د ټولنې په مختلفو اړخونو فعالیتونو باندې سره غږیږو. تاسو درنودونکو هم غواړئ چې برخه را سره واخلئ، خپل نظر را سره شریکی، او یا غواړئ چې مشوره ورته ورکړئ چې مثلا نور کم کارونه دي چې د ځوانانو لپاره په نور ولایتو کې یا په نور سیمو کې دوی باید وکړي، په دې برخه کې هم تاسو کولای شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. که تاسو غواړئ چې په خبرونه کې زموږ سره ملمانه شئ، کولای شئ چې خپل پوښتنې په فیسبوک کې زموږ سره شریک کړئ، همدارنګه خپل ټلیفون شمیرې را سره شریک کړئ، موږ به درته زنګ وهو په هر ځای کې چې تاسو په افغانستان کې تاسو پاکستان کې تاسو ایران د نړۍ په هر ګوټ کې چې تاسو خپل د ټلیفون شمیرې اړیکې شمیرې موږ ته راولېږئ، موږ به درته زنګ وهو. دوه شمیرې د چې زنګ په باندې وهلی شي، هغه اورېدونکي چې په افغانستان کې اوسېږي د هغوی دپاره شمیره ده 0190 010 0 0190 010 0. او هغه اورېدونکي چې د افغانستانه بیرون دي او غواړي په خپرونه کې زموږ سره په مستقیمه توګه برخه واخلي، د هغوی دپاره شمیره ده 0120 2 0120 2 0120 2 0120 2 0120. په همدې دواړو شمیرو باندې کولای شي چې په خبرونه کې مستقیما زموږ سره برخه واخلي. او هغه اوریدونکو چې انټرنیټ لري کولای شي چې په فیسبوک کې هم خپل پوښتنې ولیکي، د فیسبوک پته د facebook.com/voapashto. سبابون صاحب خرغلاس درته وایي، مننه چې زموږ سره په خبرونه کې هستی.
ډیره مننه رحیم صاحب، تاسو د امریکا غږ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیره مننه چې موږ ته مو د دې چانس راکړ چې تاسو د رادیو له لارې درنو هیوادوالو سره خپل نظریات او پر خپل کړو فعالیتونو رڼا واچو.
مننه مننه سبابون صاحب چې زموږ سره یاست او برخه مره سره اخیسته او زحمت مې ستاسو ده. لمړی غواړو چې مثبت بدلون اوریدونکو ته ورپېژنو چې دا ټولنه ده، موسسه ده، همداسې ځوانان سره راټول شوي رضاکار ټولنه ده، دې برای کې څومره معلومات تاسو لازم ګڼئ چې اوریدونکي بلخره پوه شي چې موږ د کمې یوې ټولنې په باره کې خبرې کوو، هر څومره معلومات تاسو لازم ګڼئ که اوریدونکو سره شریکوي.
ډېره مننه زه لمړی مخکې لدې چې د ټولنې پر فعالیتونو او پر کاري بهیر وغږېږم. لومړی غواړم چې درنو هیوادوالو ته دا ووایم چې موږ من هیڅ یو فرد من هیڅ یو ټولنه څنګه کولی شو چې افغانستان د ستونزو په حال کې خپل رول ترسره کړو. همدارنګه موږ باید یوازې د ځان لپاره نه بلکې د خلکو د ټولنې لپاره هم ژوند وکړو. موږ یو شمېر ځوانان چې د هیواد د بېلابېلو ناخوالو نه وخت نه وخت ضروري دي او تر بېلابېلو مجلسونو کښې به مو دا ستونزې له یو له بل سره شریکولې، خو اخر دې نتیجې ته ورسېدو چې ستونزې پر دې نه حلېږي چې موږ یوازې شکایتونه وکړو، یوازې زړونه وخورو، بلکې د دې په مقابل کښې په عملي ډګر کښې کار او فعالیت پکار دی، ځکه چې موږ ته د دغې ستونزې پر وړاندې مقاومت ونکړو، مبارزه ونکړو، نو دا به ستونزمنه وي چې موږ د دغې ستونزو نه ځان وباسو. نو هماغه و چې دوستان په دې باندې متفق شو، زموږ ملګري په دې باندې متفق شو چې راځي د یو نهاد، یو مدني یا یو ټولنې په توګه باندې موږ کار او فعالیت لاس پرې کوي کړو. نو هماغه و چې دوستان موږ لومړی د دې په نوم باندې فکر وکړو، هماغه و چې دغه نوم چې تاسې یادونه وکړله د مثبت بدلون په نوم باندې په دې باندې اتفاق راغی، او د هغه نه وروسته زموږ ملګرو د دې لپاره یو کاري پلان جوړ کړ. البته دا سیاسي ټولنه نه ده، بلکې د یو مدني نهاد، یو ټولنې په توګه باندې د تېرو دوه کلونو په بهیر کښې په ننګرهار ولایت کښې فعالیتونه ترسره کوي، خو د دې فعالیتونو ساحه یوازې تر ننګرهار نه ده منحصره. ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کښې هم زغیز ځوانان هم زموږ د فعالیتونو نه برخمن دي او د دغې ټولنې د فعالیتونو د سوري لاندې دي، خو موږ مرکزیت چې دی دا په ننګرهار کښې لرو او زموږ ټول کارونه چې دي دا په رضاکار ډول باندې دي. موږ نه تر اوسه پورې د دوه کلونو په بهیر کښې کومه پروژه اخېستې ده او نه پولیسي فکر کوي چې پروژې واخلو. موږ خپلې انرژۍ نه استفاده کوو چې موږ کومه انرژي لرو، څنګه کولی خپل ولس او د ملت په واک کښې ورکړو او د هغوی په ژوند کښې مثبت تغییر راولو.
بله، ډېره مهمه خبره دا ده چې البته دلته د ماهرین هم هغه کسان چې البته د ستونزو د حل دپاره یا د جګړو د حل دپاره چې کوم لارې چارې وایي، هغه وایي تر ټولو مهمه دا ده چې اول ستونزه پیدا شي چې ستونزه څه شی ده، د هغه نه وروسته هغه ستونزه وڅېړل شي، د حل لارې په خپله پیدا کېږي. نو دا هم مهمه خبره ده چې که هر څوک شکایت کوي، لومړی دا ده چې اول شکایت پیدا شي چې شکایت دا څه شی، ولې شکایت ده، څنګه شکایت ده، او بیا د حل لارې اسانه ده. دوه کاله کېږي چې تاسو ویلي په مختلفو برخو کې د افغانستان په درې ختیځو ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او همدارنګه په کونړ ولایتونو کې فعالیتونه کړي دي. کوم فعالیتونه تاسو تر اوسه پورې کړي دي او هغه مهم فعالیتونه چې تاسو د خپل د همدې ټولنې منشور دپاره ټاکلي دي، هغه باره کې هم که اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکوي؟
لومړی مونږ د دوه درې لوی هدفونو لپاره چې لکه څنګه تاسې یادونه وکړه چې لومړی باید ستونزه تشخیص شي او د هغې لپاره باید لازم تدابیر او د هغې پر وړاندې مبارزه پیل شي. مونږ لومړی په دې باندې کار وکړو چې څنګه ځوانان تر یو واحد علمي سنګر راټول کړو او دغه ځوانان د خپلو ټولنیزو ستونزو په حل کښې د دوی رول پیاوړی کړو. دوهم دا څنګه کولی شو چې ځوانان په فکري برخه کښې وروزو او تر څو وکولی شو چې د هغه د هېواد پر سیاست، د هېواد پر اقتصاد، د هېواد په نورو ټولنیزو ناخوالو کښې من هیڅ یو فرد من هیڅ یوه ټولنه په توګه باندې دوی خپل رول ترسره کړي. بل یوه بله فکري روزنه برخه کښې چې موږ غوښتل چې په دغه برخه کښې کار وکړو، لومیکه مرغه چې بریالي وو چې ځوانان موږ په رضاکارو فعالیتونو کښې د دوی ونډه پیاوړې کړو. ګورې یو وخت زه چې راځي لمارت باغ ته لاړم چې ګورم هلته لیکلي دي چې خپل چاپېریال پاک ساتئ یا د خپل چاپېریال ساتنه کوئ، هلته لیکلي دي سر. نو موږ داسې فکر وکړو چې ګورې موږ ته باید موسسه ولیکي چې خپل چاپېریال ساتي. دا هغه مسله ده چې زموږ لپاره ډېره د باور وه، همداسې ورته ډېر مسایل زموږ په ټولنه کښې وو چې هغه د دې ضرورت احساسېده چې د هغې پر وړاندې باید مبارزه پیل شي. موږ چې اوسمنه د دغې هدفونو په رڼا کښې سره راټول شو، لومړی هم د دې لپاره یو کورس پرانېسته چې هغه اصلي اصطلاحاتو په برخه کښې موږ ځوانان وروزل، دوهم د ژورنالیزم په برخه کې موږ ځوانان وروزل او همدارنګه اداره او مدیریت په برخه کې او د رهبریت او لیدرشپ په برخه کې دغه څلور عمده مسایل چې موږ فکر وکړو چې دا د ځوانانو لپاره ډېر مهم دي چې دوی د ډېرو وړو فکرونو نه او د ډېرو وړو مسایلو نه د هېواد په کچه یا د سیمې په کچه په لویو مسایلو فکر وکړي یا اقلا د دوی اهداف او جدګه چې ده دا ډېره لوړه شي. نو موږ په دغه برخه کې 860 ځوانان روزلي دي او دم درحاله موږ 180 ځوانان چې دي د روزنې لاندې لرو چې په دغه برخه کې موږ سره په وړیا ډول ځوانان موږ چې ځوانانو ته روزنه هم ورکوو په وړیا ډول ورکوو او موږ چې کوم استادان هم تدریس پکې دي چې د ننګرهار پوهنتون استادان دي
زما پوښتنم سبون صاحب هم دا و چې مثلا تاسو ویلې په مختلفو برخو کې اول ځوانان دې ته هڅول چې هغوی خپل مسؤلیت وپېژني او څنګه کولی شي چې په ټولنه کې د یو ځوان په صفت باندې د یو بدلون راوستو ته دوی تاسو ژمن کوي مثلا خپل مسؤلیت وپېژني وغیره او داسې نور څنګه ارزیابي کوي چې مثلا دغه ستونزه دا و په کار ده چې دغه ستونزه ته لومړیتوب ورکړي هغه د ستونزو د تحلیل لپاره او د ستونزو د پیدا کولو لپاره او هرې ستونزې ته لومړیتوب ورکول دغه پریکړه تاسو څنګه کوئ څنګه خبرېږي چې مثلا په یو ولسوالۍ کې په یو کلی کې یا مثلا په یو ښار کې د ځوانانو دغه ستونزه ده په کار ده چې دغه د حل لپاره لومړی کار وشي
مننه مانګ لومړنۍ څه یا لومړنۍ خلا چې موږ په ځوانانو کې او په ټولنه کې هغه دغه چې زمونږ د ځوانانو ملي افکار یا ملي روحیا او یا د نورو ملي ځواکونو پر وړاندې دوی ټول مردا چې لاس پر ځمې کې نه یا دا څه دا ول فکر وسره نو چې موږ د دې پر وړاندې باید مقاومت پیل کړو کله چې وخت په سیاسي مسایلو کې او کله په اقتصادي مسایلو کې چې ګټورو نورو په دنیو کې برخه کې دا څه علاقه باندې د ځوانانو نه و چې مالک من مسئولیت لرو د مسائلو په مقابل کې من هي ځوان من هي لوست فکر چې موږ د پر وړاندې مبارزه وکړو موږ ډیر تمرکز لمړی ته د فکری روزنه وکړو ځکه چې فکر جوړ شي عمل ورسره بدلیږي او د عملونو د بدلون لپاره لمړی به کار دا دی چې فکری روزنه وشوله دوهمه مسله چې موږ په کار وکړو زنه د هیواد په بیلابیلو مسایلو باندې موږ مدوتی کانفرنسونه ورکړل چې زنه مسله چې هغه ضرورو چې د ځوانانو خبرګون په پیورو خود شي هغه برخه کې موږ رسنیز او مدوتی کانفرنسونه دایر کړو او هغه کې د ځوانانو رول هغه نظر او افکار چې و هغه په ډېر واضح توګه د رسنیز سره شریک کړل. موږ یوازې اتلس علمي کانفرنسونه نیولې دي، دوام تعین غونډې د دوه ملي شخصیتونو نیولې دي، همدارنګه د شهید قاسم خان پروګرام چې و هغه د مثبت بدلون ټولنې لخوا په ننګرهار کې په لاره واچول شو. تاسو وکتل چې د هیواد بېلابېلو قومونو ولسونو ترمنځ یووالی باید شو، او زموږ هغه دایمي دښمنان چې د افغانستان په کمین کې ناست دي هغوی ته وښودل شو چې ستاسو پر وړاندې که موږ په داخل کې هر ډول ستونزې لرو ستاسو په مقابل کې د یوې واحدې دیدګا د یو واحد نظر نه ستاسو مقابلې ته ودرېږو. د هیواد په لر وبرو کې د شهید قاسم خان د هغه د سرخندنې د هغه د شهادت پاینه وشوله، نو د دغه کاروان لومړني سرلارې موږ وو چې دغه مسلې ته م پام وکړ او د هیواد دښمنانو ته مو ښودله چې موږ ستاسو په مقابل کې یو یو او زموږ نظر به ستاسو پر وړاندې. همدارنګه موږ د ملي تولیداتو په روزنه کې یو ډېر مهم کانفرنس نیولی و چې ګورې دا زموږ یوه لویه ستونزه ده چې زموږ دښمنانو اقتصاد زموږ له وینو خړوبېږي، هماغه چا چې زموږ هېواد ته په کمین کې ناست دي د هغوی آزاد بازار دلته جوړ دی او د هغوی د اجناسو نه استفاده کوي. ولې موږ خپل ملي تولیدات چې لرو متاسفانه چې زموږ د ځوانانو زموږ د عام ولس دې ته پام نشته، موږ باید خپل ملي تولید واخلو. دا داسې دی لکه موږ چې ځان ته خپل دښمن په خپله تقویه کوو. نو موږ د دې لپاره ډېر د فکري روزنه پیل کړې ده، کانفرنسونه مو نیولي، غونډې مو نیولي، هغه اجناس هغې د پاره شعارونه دام لیکلي دي. نو په دې برخه کې موږ ډېر زیات کار کړی دی او له نیکه مرغه چې اوس د پخوا په پرتله دغه مسلې ته پام واوښتی دی او د ځوانانو دا مسله ډېره مهمه ګرځېدلې ده. بله یوه ډېره مهمه لاسته راوړنه چې موږ بله لرو، ما زه خپله د الفلاح پوهنتون کې استاد یم، ما دلته په خصوصي پوهنتون دی او شمېر داسې بې وزله محصلین شته دی چې هغوی نه شي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون ووایي. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان داخلي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه چې ډېر ظرفیت نه لري یا دومره ګنجایش نه شته دی چې ټول ځوانان چې د دولسم ټولګۍ نه پارېږي هغه جذب کړي، نو ډېر محدوده ټولګۍ ځوانان جذب کوي. ولې نور ځوانان چې دي هغه خصوصي پوهنتونونو ته بیا مخه کوي. بیا په دې خصوصي پوهنتونونو کې یو شمېر ډېر غریب محصلین دي چې هغوی یو سمستر یا دوه یا یو دوه میاشتې پیس ورکړي، د کورنۍ دا وس نه وي چې دا پیس ورکړي. نو کله چې ما هغه وضعیت وکاته موږ د دې لپاره مبارزه پیل کړله چې راځو خپلو مشرانو قومي مشرانو تجارانو وکیلانو باندې وګرځو تر څو د دغه محصلینو لپاره سپورټ پیدا کړو.
ډېر زیاته مهمه خبره غوښتل مې چې په دې برخه کې تفصیل لګروسه تاسو ورکه چې مثلا څنګه کولای شو چې په خپل په افغانستان کې دننه ماشالله ام د اوس په هر کچه باندې موږ سوداګر لرو، کاروباري خلک لرو، په خپل ولس هم کچیرته ډېرې لګې لګې پیسې هم ورکي، تاسو کولای شئ چې د مثلا د ډېرو ځوانانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي. دا چې څنګه تاسو خلکو ته قناعت ورکوئ، خلک په تاسو باندې څنګه باور کولای شي. البته پخوا هم په دې باندې ما څو ځله د خلکو سره چې خبرې کړې دي، یوازنۍ ستونزه زموږ دا ده چې موږ کچیرته قسم هم چاته وخورو چې تاسو کومې پیسې موږ ته راکوئ او دا پیسې بالاخره د یو کورنۍ د یو کورنۍ دپاره د نفقې د پیدا کېدو سبب کېږي، هم په موږ باندې څوک اعتبار نه کوي. د بره کې غواړم چې لږ وروسته تاسو یو څه څرګندونې ورکړئ. درنو اوریدونکو ته یادونه وکړم چې که غواړئ په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړئ، موږ د مثبت بدلون په نامه یوه ټولنه ده په ننګرهار ولایت کې، د دې ټولنې د مشر ښاغلی سباون صاحب سره خبرې کوو. عبدالبصیر سباون صاحب سره تاسو هم برخه راسره واخلئ، خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ یا تجربې راسره شریکې کړئ. دوه شمېرې دي چې زنګ پې باندې وهلی شئ: 0900 10 00 او همدارنګه 00120216 19 13 18. په فیسبوک هم خپل پښتنې لیکل شي facebook.com/voapashto. لنډ وقفه اخلو، د وقفې نه وروسته درنوردونکو استاد نوبته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اردوونکو بیا هم سړی مشي د ځواني هلي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. نن په خبرونه کې د مثبت بدلون د ځوانانو د ټولنې د مشر عبدالبصیر سباون صاحب سره خبرې کوو چې په ننګرهار ولایت کې البته یو ټولنه ده چې یوازې د افغانستان د ننګرهار ولایت نه بلکې په دریو ختیځ ولایتونو کې ننګرهار لغمان همدارنګه په کونړ ولایت کې د ځوانانو لپاره په مختلفو برخو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې واورېدل کارونه کړي دي او لا هم په پلان کې لري چې کارونه وکړي. تاسو څه نظر لري په دې باره کې؟ لمړی اوریدونکي اخلو ګوري چې کوم ځای کې د څه پوښتنه لري. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. عاشق الله تا تا ایتا دا ګران ملماتا د ځوانانو خپل ځوان په دیماده طرف د واسلام سلامونه ورته کډلی خان زدران.
زدران صاحب مهرباني وکړئ.
او اشکولا صاحب او تاسو چې تاسو کو دا چیرته یو ځوان لري چې په دې برخه کې سره مل مکیږي زه یو خپل ځوان دی چې په خوښ کې دی او دی ډیر د کم عمر دی دا څه جرنالیست دی هلته په داسې په یوه رادیو کې دی کله کله کار کوي دی په پوهنتون کې سبق زده کړم کو کدما لمبار ولیکي چې سبا زه د لمبار در کو بجلی شته نه توره شپه ده کدما لمبار ته ځان سره ولیکي چې یو خپل ځوان زه ډیر کوم چې یو ستوری دی چې
نو مې څه ده بخنه غواړم.
ا نو
مې څه ده د ځوان تاسو یادو
نوم دی یو ځای په شیخ زید پوهنتون کې دی زده کړې کوي دل نواز لومار.
دل نواز څه شي؟
دل نواز لومار.
لمر مننه زدران صاحب چې زنګ دوه هله ان شاء الله الته منګ خبري لرو په خوست ولادت کې ان شاء الله زبې پیدا کوم بیا به سره خبري وکړو. تاسو نه مننه زدران صاحب چې زنګ دوه هله پوښتنه لري خلې نه قد شمه تاسو نه بل اوردون سره غږیږو. تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه قاری سراج دې د خبر پښتون فاضل لمن سره تاسو سره تماس کیم.
قاری صاحب مهرباني وکړئ.
تاسو آشنا رادیو ټول کارکونکو ته د افغانستان مظلوم ولس ته د زړه له کومې نیکې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پښتنه زما دا د وروره چې
قاری صاحب وخت کم ده مهرباني وکړئ پښتنه وکړئ چې نور اوریدونکو په لاین کې دي. د دې لاین قط شه پر صورت اوریدونکو نه هیله کوم چې د خبرونه د موضوع اړوند پښتنې وکي خپل پښتنې لاندې لاندې وکي موږ به وکړو شو ډیر اوریدونکو ته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکړو. تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکي.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
زه د غزنی ولایت او بندول ځوانۍ په ایران تاسو سره تماس کیم. رضا خان.
رضا خان پښتنه دی وکړه. دا وردونکو متاسفانه وردونکو نه هیله کو چې زنګ وهي رادیو غږ سره بند کړي اساسو پروګرام کې خلل پیدا کیږي ډیر خپل ما دا ورج غږ دو درې زل راځي. رضا خان کغه غوري مهرباني وکړه پښتنه دوکا. رضا خان غږ نه وري بل وردونکو ته ورزو. تاسو نه بده صاحب مهرباني وکړي.
بهنګ صاحب سلام نه درواله ملک مرحمد ما کنه نه په تماس کیم.
ملک صاحب ستړي مشي
ل دې زړه کا د سبون چې موږ صرف یو پورتل لاره ما ته چې کله دا ټولنه جوړه کړل د ځوانانو د کوم کوم یا کاګل دی یو د قام یا یو د سیو اجي سره چې هغه د دې وطن سره علاقه لري مين لري دا څه په ټولنه کې کا سره مرګته کولې چې کنه د عمر له حاض نه یو سره په عمر شته کال یا له کال او دا څه کردار خوخي دا څه کړل خوخي د ملت په ګټه دی ولس په ګټه کا سره مرګو چوپ کوي کا سره په دې مرګو چوپ کې اهله نه اهله کوي
یعنی چون ټولنه د ځوانانو د مشرانو د پکې ځای شته کنه
او دا هلي میار مل تا کلې دی یو دې سره یې سره چې لیکلو سي نه یاد
مننه مننه ملک صاحب زنګ دی ولې خبرونه کې او خپل نظر دی شریک سبون صاحب د ملک صاحب پښتنه دی موارد له مخکې ما د خبره کوله چې تاسو ویلې منګ غواړو مثلا زمنګ خپل د مشرانو نه دا ملک صاحب هم ویلې مثلا چې ځینې مشران به کاغوی په مالی لحاظ نشي کولای شي چې د خپل کم ژوند تجربه چې لري او د ټولنې چې کوم معلومات لري هغه هم بل اخر تاسو کار وخصلی شي او د خپل فعالیتونو برخه وګرځوي. مهرباني صاحب مخکې د امکاناتو خبر هم تاسو کوله او ما مخکې د اعتبار خبره کوله. تاسو خلک اعتبار کې در باندې
رحیم جی صاحب لمړی کاکا ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. معلومه خبره ده چې په ټولنه کې موږ یوازې ځوانان نه لرو، مشران، کشران، خویندې دا ټول لرو. زموږ د ټولنې دروازې چې دي د ټولو د هېواد د غربو پر خلاصې دي، چې هغه د هېواد سره مینه لري، علاقمندي لري او غواړي چې د خپلو درنو هېوادوالو خدمت وکړي. نو دغسې مشران خو موږ ته تر ټولو ډېره اړتیا ده او موږ سره شتون لري چې د هغوی د تجربو، د هغوی د پوهې نه او د هغوی د حضور نه موږ استفاده وکړو د ټولنې د خیر لپاره. نو کاکا ته ډاډ ورکوم چې موږ په ډېر وین تندي تاسې غوندې درنو مشرانو ته هرکلی وایو او ستاسو حضور او ستاسو شتون موږ د ټولنې لپاره ډېر ګټور او مؤثر ګڼو. څومره هندي سیند ساتو دومره پوښتنه دا ده چې د باور مسله ده. مهمه دا ده چې موږ په ټولنه کې باور خپل وساتو او خپل شخصیت او مقام وساتو، د هغې نه وروسته خلک په موږ باور کوي. زه تا ته دوه بیز وایم چې موږ په دې مقام کې یو یا کټګوري کې وچیو چې د خلکو باور هم خپل کړی. لومړی دا ده چې موږ خپل دغه خپل ایدنټي، خپل امکانات په کار واچول او هغه هم د ولس د خدمت لپاره ځانګړي کړل. نو خلکو ولیدل چې دا خلک خپله انرژي، خپل امکاناتو نه استفاده کوي. زه خپله دندم لرم، د دندې تر څنګ دغه اجتماعي فعالیتونه هم ترسره کوم. بیا زه یو اندازه وخت او د دې تر څنګ د خپل معاش نه یو اندازه پیسې او همداسې زما نور ټول ملګري چې زموږ په ټولنه کې وضعیت لري، هغوی خپل یو اندازه معاش نه بیلوي او موږ دغه علمي کنفرانسونه، د مدنیتي کنفرانسونه دا پیدایره وو. دوهم داسې نوي مسایل دي چې هغې کې موږ اړتیا لرو چې د یو بل څوک د دې لاسنیوی وکړي. موږ په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې هم په دغه ټولنه باندې سیاسي دوکانداري ونه کړله، یعنې د چا نه نه امکانات واخیستل، خپلې ګټې رایم چې وي د ملي ګټو پر بنسټ وکارولې او دغه دوکانداري کې موږ ونه کړله چې د یوې ډلې او ټپلې نه امکانات ترلاسه کړو او د ټولنې مقام ته صدمه ورسوو. دوهمه مسله چې موږ په دې باندې ډېر خپل باور ساتلی دی، هغه دا دی چې موږ په ټولنه کې دا ډول کارونه نه کوو چې هغه د خلکو د ناخوښۍ یا د کرکې باعث کېږي یا ټولنې ته به ضرر وي. دا هم زموږ د باورمندۍ دپاره یوه ډېره ښه لار ده. تاسو ولیدل چې د لندن کانفرانس لپاره انتخابات کېده د مدني ټولنو. په ننګرهار کې زموږ ټولنه په هغه کټګوري کې ده. زه ستاسو د راډیو نه ډېر په جرات دا خبره کوم او دین صاحب دې ته زموږ ټولنه کاملا حاضره ده. هغه ټولنه چې په دې ننګرهار ولایت کې لس کلنه سابقه لري، خو زموږ پر کله باندې هغوی لس فیصد هم کار نه دی کړی. یعنی زموږ د هغوی د کارونو پر کله زه په ستاسو د راډیو نه په دې ډاډ وایم چې موږ د محاسبې تاجر یو. موږ نه مدني ټولنه غوښتنه وکړه چې ستاسو د ټولنې د هغې نه استازولۍ په دې څوک کاندید شي او موږ ورته رایه ورکوو. نو موږ ورته وویل چې یاره موږ دا د ځان د امتیازاتو لپاره نه ده جوړه کړې چې موږ پرې دغسې کنفرانسونو او یا داسې د نورو امتیازات ترلاسه کړو. بس موږ چې مازدیګر لاړ شو دغه ځوانانو ته مفت درس ورکړو هغه دلته ننګرهار ته راغی. موږ بیا ننګرهار کې یو شمېر نور ځوانان هم لاړو. هغه موږ سره څلوېښت تنه محصلین ومنل چې زه د دې پیس تر څلورو کلو پورې پوهنتونونو کې ورکوم. همدارنګه موږ د ننګرهار مرستیال والي الف ګډیوال سره کښېناستو. هغه هم دوه تنه محصلین ومنل تر څلورو کلو پورې. دغه بېګانې زیری چې ما ته والي صاحب ټلیفون کړی و، راته ویل چې د پنځو تنو محصلینو د یو سیمستر لپاره زه تقریبا
موضوع سببون صاحب البته وخت کم ده، غواړي چې په ډېر مسلو باندې وغږیږو. د خویندو په برخه کې البته دوی هم ستونزې لري. هغه څوک چې ښوونځي ته ځي مثلا په لاره کې ازارېدل او مثلا د ښه محیط نشتوالی ده او مثلا دوی د کورنۍ د خوانه ځینې ستونزې چې بالاخره دوی زړه نه ښه کوي. په دې ټولنه کې خویندې هم شته ده او تاسو د خویندو لپاره هم کار کوئ؟
یو بل پروسه چې ډیره لنډه باید درته ووایم، موږ د وینې د مرستې یو کمپاین شروع کړو چې زه خپله د صحت ریاست ته یو ورځ تللم چې ومې کتلې او پلار دی او ماشوم ورسره ولاړ دی، تلسمیه ناروغي درلودله. په دې کښې د پلار ډېر زیات خفه و، زه چې کله ورغلم ورته مې وکتل چې څه ستونزه ده، ده راته وویل چې وینې ته ضرورت لرم او نه پیدا کېږي. نو موږ ما یو ځوان ته ټېلیفون وکړ، هغه راغی وینې ورکړله، خو ما وکتل چې دا ستونزه باید موږ دوامداره حل کړو. موږ اوس اووه سوه تنه ځوانان دي ته آمده کړي دي چې په ننګرهار کښې هر اندازه وینې ته ضرورت پیدا شي، موږ په وړیا ډول باندې وینه درته ورکړو. دا زمونږ ډېر منظم کار روان دی او په دې برخه کښې موږ ډېر زیات بریالي یو. دومه خبره چې ستاسې د پوښتنې، موږ د ښځو یوه خاصه څانګه لرو، خو متاسفانه چې په دغه برخه کښې موږ ډېر کار نه دی کړی، یعنې لکه څنګه چې دغه نور ځوانان او نور هېوادوال زمونږ د ټولنیزو خدماتو نه برخمن دي. ولې موږ د ښځو لپاره کوم ځانګړی داسې کوم
دلیل څه شی ده؟ تاسو دوی مثلا ښځینه کارکوونکي نه لرئ، یا مثلا تر اوسه پورې په پلان کښې دي چې ورته کار وشي؟ ټولنه چون دوه کاله شوې ده،
د رهبری شورا غونډه په تېره اونۍ کښې وه او ټول بحث په همدې څرخېده چې موږ باید په راتلونکي کښې د ښځینه خوندو لپاره لکه همدغسې کورسونه پرانیستو، همدغسې نور ټولنیز خدمات ورته وړاندې کړو چې تر څو هم هغوی دغه فکري بهیر سره را یو ځای کړو، او په څنګ کښې دا هم د ټولنې یو لوی قشر دی د هېواد د پرمختګ لپاره، د دوی د پاره هم کار وشي، د دوی د وجود نه هم د هېواد د پرمختګ لپاره استفاده وشي. دا په راتلونکي پلان کښې شته دی، ولې خو تر دې دمه
مننه مننه سبون صاحب، د خپرونې وروستۍ شېبې دي، بیا هم غواړو چې د څو تنه اورېدونکو پوښتنې را واخلو، ګورو چې دا اورېدونکی په کوم ځای کښې دا څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نوبت، ارزانه دې زنګ ولې پوښتنه دې
وکړه. السلام علیکم، عبدالباری هم د هرات مې زنګ وهلی.
مهرباني وکړه عبدالباری خانه.
د ځوانانو ټولنه ډېره ښه ده، ډېره خوندوره ده، خدای پاک دې یې ټینګه کړه.
مهرباني، پوښتنه لرې څه شی؟ کور دی ودان. مهرباني مهرباني عبدالباری خانه چې زنګ دې وهلی. مننه. بل اورېدونکو پوښتنه راخلو، ستاسو نوبت صاحب، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکله صاحب، تا ته استاد رانه میلمه ته سپیشل سلامونه وایم. زه خیر الله اندړ یم، له جنوبي پښتونخوا سم زه هغوی زه د ټلیفون په لاین سره یم. ما له میلمه صاحب دا پوښتنه ده چې کومه ټولنه دوی جوړه کړې.
متاسفانه د اورېدونکو لاین قطع کېږي، تخنیکي ستونزې دي، بښنه غواړو. یو بل اورېدونکو ته هم وخت ورکوی شو، ستاسو نوبت صاحب، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مې شو وروره، نوم دې واخله او پوښتنه دې وکړه، کوم ځای نه دې زنګ وهلی؟
خیر، ډېر مننه. تحصیل پریشان کروټ یم، د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ.
مهرباني وکړئ پریشان صاحب،
پوښتنه مې دا وم تاسو له قدرمن مرنه څخه چې آیا دغه کوم ما په ډېرو بازارو کښې البته په لشکرګاه په کندهار دشیزه تر زابل تر غزني پورې ما ډېر څه ځوانان لیدلي دي چې د بېروزګاري له وجې دوی په بازار کښې ګرځي، متاسفانه یو بل ته لاس پځئ. د سوال د پکه په حواله سره هم دارنګه ډېرې خوندې منډې نیم لیدلي بیا په حواله سره دوی څه کار کړی دی. دا
سمه ده، مننه مننه خروډی صاحب، زنګ دې وهلی. یو وروستی اورېدونکی بخښی شو، ګوره چې دوی څوک دي. ستاسو نوبت صاحب، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. اشک الله صاحب، تاسو ستاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستړی مې شو وروره،
مننه. عزیز اوریال له کابل نه تاسو سره په اړیکې کښېیم. سباون سمنه مې پوښتنه دا وه چې تاسو د وکیلانو خبره مو کړله چې تاسو له هغوی نه هم ځینې وخت بودیجه لاسته راوړئ، نور داسې مدني ټولنې یا ځینې ملکونه تاسو سره کومک کوي په دې برخه کښې، یا دغه انکشاف دیهات چې یو برخه ده په کلو بانډو کښې فعالیت کوي، د دغو دوی چې کومه بودیجه لري د دوی لخوا هم تاسو سره کومک کېږي که نه کېږي؟
ډېره زیاته مننه ستاسو نه عزیز اوریا صاحب چې خپرونه کښې دې زنګ وهلی وه، پوښتنه دې انشاءالله دا شوه. د درنو اورېدونکو نه هیله کوو که چېرته غواړي چې مثلا ستاسو په پیشنهاد باندې چې موږ په یو ځانګړې موضوع باندې چې هغه بالاخره په افغانستان کښې د ځوانانو ته یو الهام تینا خسته شي او تجربه تینا خسته شي غوی د پاره یو ګټه تینا خسته شي. داسې موضوع باندې هم کتا سغړې چې موږ په باس وکړو کولای شي چې په فیسبوک کې زمنګ پاڼه کې ولیکي موږ به ان شاء الله چې د امغه سي اړوند کسان ورته پیدا کوو باس په پیو کې بل اخرته سوتي یو څه ګټه واخلیا. مننه د ټولو اوردونکو نه سبون صاحب اوردونکو پښتنې د وورې مختلفې د بیکاری خبرې وشولې او همدارنګ اوریا صاحب یادونه وکړه چې تاسو سره نور څوک داسې هم شته چې همکاري در سره کوي او کنه. ورستې برخه ده ورستې شیبې د خبرونه غوړو چې د دې اوردونکو ځوابونه هم ووایي او که تاسو څوایل لري چې تر اوسه نه دی ویلي خپل یو پیغام هم د اوردونکو سره شریک یا مهرباني صاحب څلور دقیقې وخت لرو.
ډیر مننه. موږ او موږ ترې د ماده یې چې ما چې نه کوم امبراسټر تر لاسه کړې او یوازې د راتلونکي چې د ماشینو وا د من شریک کړل او په دې برخه کې د اشخاصو چې ما یې نمونه یاد کړل د مرسته تراو د انګل او مستقیما دغه پیسې د ماشینو د تحویلي کی خدا موږ د سیستم له لارې تحویل او داسې تحویل چې هر ماشین ته چې پیسې ورکول کیږي د کله پونټل نه پاره ریږي دا به یو بل ماشین سپورټ کوي او بل دا چې بیا نو به موږ نور خپل د بیکارۍ موضوع ده. نو فکر کوم چې دا هم زموږ د ټولنې یو ډېره جدي ستونزه ده. موږ په همدې باندې انکار کوو چې یو طرحه زموږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکېدلی شي چې زموږ په هېواد کې د بیکارۍ مخه ونیول شي. په زده کړو باندې ځوانان مصروف شي، هغه نالوستي او لوستي چې دي دوی ظرفیتونه باید لوړ شي تر څو وکولی شي چې د خپل استعداد په اساس باندې دوی په دولتي او نا دولتي اداراتو کې دندې واخلي. خو مهمه دا ده چې د نالوستي ځوانانو لپاره موږ په یو طرحه باندې کار کوو چې هغه دولت ته ورکو چې د حرفوي زده کړو لارې هغوی وکولی شي ځوانان ته کاري بوختیاوې پیدا کړي. او دا داسې یوه مسله ده چې فکر کوم د یوې مدني نهاد وسه به هم پوره نه وي. خو معنا دا نه ده چې موږ مبارزه نه کوو. په دې برخه کې به موږ انشاءالله مبارزه کوو او خپلې ځانګړې طرحې به افغان حکومت ته ورکو چې تر څو وکولی شي چې په راتلونکي کې دغه ستونزه حل کړي. په مجموع کې موږ زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو نه دا ده چې راځي د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړو. خپله منه چې یو فرد ته څنګه ستونزه حلولی شي موږ باید نورو نړیوالو ته ملاس ترجنې کینونو. اوس موږ ته یو سیډ یا موږ ته نورې مالسي ولیکي چې ته دا لختې هم پاک کړه، ته دا چاپېریال هم پاک وساته. ځینې شیان خو موږ هم لرو. هر سړی باید د خپل کار تر څنګ یو یو ورځ کې دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته یو اجتماعي فعالیت ته ځانګړي کړي یو بل چا دپاره خیر ورسوي. موږ یو ډېره محدوده شمېر ځوانان سره یوځای شو، اوس الحمدلله زرګونو ته رسېدلي او په زرګونو کسانو ته هم خیر رسېږي. نو زه داسې وایم چې زموږ ټول ځوانان باید سره لاس ورکړو او د خپلو هېواد د ستونزو په مقابل کې په ګډه سره مبارزه وکړو. که موږ منتظر پاتې کېږو چې بل څوک به دا کار وکړي دا به ډېره زیاته ستونزمنه. او زه ټول هېوادوالو ته ډاډ ورکوم د مثبت بدلون ټولنې پاک ازولۍ چې دا به یوازې د خپل هېواد والو ته خدمات ترسره کوي او د نورو توطیع او سیاسي لوبو ښکار کېږي به نه. او هغه څه چې زموږ د ټولنې دردونه دي د هغې په برخه کې به موږ کار کوو او دا مبارزه به زموږ جاري وي په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه د مثبت بدلون د ټولنې مشر ښاغلی عبدالبصیر سباون صاحب چې راغلی په خپرونه کې زموږ سره برخه واخیسته. د اوریدونکو نه هم مننه کوو چې په باس کې زموږ سره برخه واخیسته، تلیفون راته وکړه یا خپلې پوښتنې په فیسبوک کې ولیکلې. بیا هم درنو اوریدونکو ته یادونه کوم چې په facebook.com/voa پښتو کې که غواړئ تاسو د ځوانانو په یوې مشخصې موضوع باندې موږ بحث وکړو هلته راته ولیکئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې سندر لرو. په همدې سندر سره د ځوان هیلي خبرونه هم پای ته رسیږي. بیا هم مننه کوم چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. پاتې شپه مو نیکمرغه. الله مو مل شه. مننه ستاسو نه.
بیا په داستر خاړ دونا بولاو کښو کښو دلوانګو ګلدا کښو کښو tanavango lakacho ozma ye sarwa rakhecha bolavacho kacho dalavango lagacho
خار د لوانگو لوکوی گو تیری بینا او لو گچو گچو د لوانگو او لو گچو گچو د لوانگو چلاڑے مسافر شو لو گئے تو کٹو دل ونگو لو گئے تو کشت لونگو بمی سوکھری بھی مینا وہ لو گئے تو گٹو دل ونگو لو gatsu gatsu dalavangola gatsu